کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم د مهمو خبرونو لنډیز د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د پنځم به زورور زلزلې ورسته د مړو شمیر 15 تنو تر رسیدلی دی ملګرو ملتونو ویل دي چې د بنگلاديش ته د رونګیا مسلمانانو کډوالو شمیر 3 لک تر رسیدلی دی د ارما طوفان چې سخت باد او بارانونه ورسره مل دي د امریکا پر وخت به سهار د یک شنبه پر ورځ د فلوریدا ایالت ته راورسیږي او سعودي عربستان ویل دي چې له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي د خبرونو تفصیل د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د پنځشنبه زورورې زلزلې وروسته د مړو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی د مکسیکو د بیړنیو خدماتو د ملي ادارې مشر لویس فیلیپی پورټینی ویل دي چې 3 نور مړو جسدونه د چاپیاس او جیوټان په سیمه کې پیدا کړي دي د 8.1 درجې شدت لرونکي زلزلې د چاپیاس سایلي سیمه د پنځشنبه په ورځ ولړزوله ملګرو ملتونو ویل دي چې بنگلاديش ته د رونګیا مسلمانانو کډوالو شمیر 3 لک تر رسیدلی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جوزف تراپورا ویل دي چې د اگست د میاشتې له 15مې د میانمار یا برما له راخین ایالت څخه نږدې 3 لک رونګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوي دي د برما یا میانمار په ناغوښتون کې لا هم ډلې ډلې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي دا کسان چې بنگلاديش ته کډوال شوي دي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي خو د میانمار حکومت وایي چې امنیتي ځواکونو د هغو عملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي چې 13 میاشتې رونګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وو د ارما سمندري طوفان چې سخت باد او بارونه ورسرمل دي د کیوبا شمالي سوایل وزپل او وسې د امریکا متدارتو د فلوریدا حالت سوایلو ته مخه کړي ده د ارما طوفان د تلفاتو کچه 22 تنو ته لوړسیوي او د هغې ودونو د ټاپوګانو نه تیر سوی دي او هلته یې سختې تباهۍ هم جوړې کړي دي د امریکا د بیړنیو پیښو ادارې ویل دي چې د فلوریدا په ایالت کې به د ارما طوفان سخت بادونه سیلابونه راوړي او تباهي به جوړ کړي او کېدای سي 9 میلیونه څخه زیات کسانو برېښنا کټه کړي د امریکا پر وخت به دغه طوفان د یک شنبه په سهار وختي د فلوریدا ایالت ته راورسیږي په دغه ایالت کې 15.5 میلیونه خلکو ته امر شوی دي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته انتقال شي سعودي عربستان وایي دی لکتر سره هر ډول خبري ځندول دي او پر هغه واده تور ولاګاوه چې د هغه ټلیفوني تماس پاړه حقایق تعریف کړی دي چې د دواړو هیوادونو د مشران ترمن سی وي د سعودي عربستان مطبوعاتي اژانس لدی مخکې نه رپورت ورکړی وو چې د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد السانی او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د یو ټلیفون تماس پترس کې له خبرو کولو سره علاقه وشو ده خو د اړیکو دغه تودوالی هغه وخت ډیر ژر سوړ سو چې دغه اژانس ورسته د قطر په دولتي رسنیو تور ولګاو چې ګڼې دغه تماس سعودي عربستان پیل کړی وو په داسې حال کې چې قطر دغه تماس غوښتنه کړې وه دغه تماس ورسته لاغه رامنځته شو چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سعودي عربستان قطر او متحده عرب اماراتو له مشرانو سره ټلیفوني خبري وکړې د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ وړاندیز کړی وو چې غواړي د خلیج د بوران د حل په اړه منځګړیتوب وکړي سپینې ماړۍ ویلي ول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8مه پر سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو ژغ کړی وو چې له قطر سره اختلافات ختم کړي او د ایران خلاف خپل ائتلاف جوړ کړي ښاغلی ټرمپ د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ احمد محمد بن زید ال نهیان او د قطر امیر شیخ سمیم بن احمد السانی سره جلا جلا خبري کړي وې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویل دی چې د امریکا نوی ستراتیجی باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل شي افغان حکومت د امریکا نوی ستراتیجی د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي خو ټینګار کوي چې دغه ستراتیجی باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل شي د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې د پنځشنبه په ورځ چې د شنبه په ورځ په کابل کې د شهید ونی د او د امرشاه مسعود د شپړسن تلیم په مراسم کې وینا کوله ول د افغانستان په اړه د امریکا د نوی ستراتیجی پر سر د افغان سیاسي مشرانو بحث ضروری دی عبد السوري حکومت ځواکونه ویل دي چې د درزور په شار کې واقع د پوزي هوایي ډګر څخه د اسلامي دولت د ډلې ماسره ختم کړی ده د درزور ایالت چې د عراق د سره سره لري د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو چې امریکا ملاتړ کوي او بل خوا د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیه ملاتړ کوي د دواړو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. دا و خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساينس او ټکنالوژي په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو په لومړنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پایتخت استانې ته تللی. په مکړی په دې حق له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورټه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازیګر د ساينس او ټکنالوژي په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو په لومړۍ ناسته کې د ګډون په مخه له کابل څخه په یو دورځنی رسمي سفر د قزاقستان پایتخت اسانی ته روان شوې ده. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو د ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به په دې ناسته کې د ګډون ترڅنګ ګډونوالو ته وینا هم وکړي او هم به د اسلامي همکاریو د سازمان غړو هیوادو د ځینو مشرانو او مقاماتو سره
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د ساينس او ټکنالوژي ناسته ده. ولسمشر به په دې ناسته کې ګډون کوي او د ساينس او ټکنالوژي په باندې د سیمې او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ پر همکاري او د هغوی پر ارزښت باندې بحث کوي.
د افغانستان جمهوریت وایي چې جمهور رئیس غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د قزاقستان له دولتي مشرانو سره هم لیدنې کوي او هغوی سره به د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اړیکو پراختیا وغږیږي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست شهزاد اریوبی، د معلوماتي ټکنالوژي په چارو کې د جمهوریت ستر سلاکار رپیودین ملکزی، د نپوسو د احوال د سب اداري عمومي رئیس همین محتاط او د جمهوریت د دفتر عمومي ریاست د ستراتیژیک اړیکو او رسنیو مرسیال محمد هارون چخنسوري ملګرتیا کوي. دا پروانی سوي کال کې قزاقستان ته د جمهوریت غنی دوهم سفر دی. جمهوریت محمد اشرف غنی د خبرګولي په میاشت کې هم د شانګهای د غړو هیوادو په سر مشري ځکه د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی و. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ اړیکې د دواړو خواو مجبوري ګڼي. دا کارپوهان وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه جنوبي آسیا سره د سوداګرۍ لپاره افغانستان یوازینی لار ګڼي او افغانستان هم د ترانزیت په برخه کې پر پاکستان د خپل اعتقاد کمول لپاره د منځنۍ آسیا هیوادو سره د اړیکو پراخیدل د دغه هیواد اړتیا ګڼي. د نړیوالو چارو یو کارپوه ایمل عابد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د منځنۍ آسیا هیوادو سره دغه اړیکو پراختیا په اقتصادي برخه کې افغانستان ته هم ګټه رسولي او تر ډیره د ترانزیت په برخه کې پر پاکستان د دغه هیواد اعتقای کم کړی ده.
تاسو درې کاله مخکې په نظر کې ونیسو د پاکستان لارې به چې کله بند شي د افغانستان اقتصاد به ډېر زیانمن کېده. خو چې اوس د موږ لارې د میانه آسیا سره پرانستل شوي دي، د موږ اقتصادي مشکلات هم ډېر کم شوي دي.
افغانستان په اوس وخت کې په ډېره زیاته اندازه د خپلې اړتیا وړ د غنمو اوړه د قزاقستان او ترکمنستان څخه واردوي. د مخ افغان سوداګرو اوړه یوازې له پاکستان څخه واردول. د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان وایي چې افغانستان سره د منځنۍ آسیا د هیوادو د اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ په دغه هیواد که در ترهگر و دلو شتون دی چه در منزنه یسی هیوادونه ای در خپل زند پاره دیو سر امنیتی گواخ پا توگه وینی. تا کارپوهان وی چی پا افغانستان که در امنیت خکی دو سره در افغانستان لاری منزنه یسی سخه جنوبی یسی تا در ترپی او کاسازر در انرژی در پروژو پسیر در پروژو در پلیکی دو هیلی عملی بناخستیش.
کاغواره چه هر وقت در نره او افغانستان پاره تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کی نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیره ودی. سعودي عربستان له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې ګواکې رسنۍ د قطر د امیر او د سعودي عربستان د ولیعهد د تازه تلیفوني مکالمې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په ریاض او دوحه کې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې دواړو مشرانو د خبرو د پیلولو په خاطر علاقمندي ښودلې ده. سعودي عربستان او دوه نورو هیوادونو له ترګرو ډلو څخه د ملاتړ او له ایران سره د نږدېوالي له امله له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د سعودي عربستان مطبوعاتي اژانس په پیل کې رپورټ ورکړ چې د قطر امیر شیخ تمیم بن ال ثانی او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د یو ټلیفوني تماس په ترڅ کې له خبرو کولو سره علاقه وښوده. خو د اړیکو دغه تودوالی هغه وخت ډېر زر سوړ شو چې دغه اژانس وروسته د قطر په دولتي رسنیو تور ولګاوه چې سعودي عربستان دغه تماس پیل کړی و، په داسې حال کې چې قطر د دغه تماس غوښتنه کړې وه. دا سعودي مطبوعاتي اجناس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له خولې وویل
قطر د خبرو په اړه جدیت نه لري او خپلې مخکنۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان شاهي حکومت اعلان کوي چې له قطر سره به هر ډول خبرې تر هغه وخته وځنډول شي چې په علني ډول د خپل دریځ په اړه یو څرګند بیان خپور کړي.
دغه تماس وروسته له هغه رامنځته شو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس پرون د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د امریکا د عرب شریکانو ترمنځ یووالی د سیمه ییز ثبات او د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره اړین دی. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د ټروریزم د ماتولو، د ترهګرو د مالي منابعو د کمولو او له توندلارو سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي.
ښاغلی ټرمپ د دغو تلیفوني خبرو نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې د کویت امیر شیخ صباح الاحمد الجابر السبا سره له یوې غونډې وروسته د خلیج د بحران په اړه د هغه هڅې وستایلې. هغه همداراز وویل غواړي د دې بحران په اړه منځګړیتوب وکړي.
زه غواړم چې منځګړیتوب وکړم او ډېر زر به یو څه ولرم. زه د قطر او په تیره بیا د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان منځګړیتوب په کولو کې مرسته کولی شم. نو غواړم چې وی کړم.
بل لوري ته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ الخالد الحماد السبا سره ولیدل.
موږ خوشحاله یو چې کویت د متحده ایالاتو د پوځي تاسیساتو کوربتوب کوي او په سیمه کې د امنیت لپاره د امریکا په نوښتونو کې مهمه ونډه لري.
د خلیج بحران د جون په 15 پیل شو چې بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ټولې اړیکې له دې عمله پرې کړې چې ترهګرو ته پیسې ورکوي او له ایران سره تر دې اړیکې لري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ایرما په نامه طوفان د کیوبا د ځینو سیمو تر ځپلو وروسته د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسېدلی دی. د فلوریدا له ټمپا او جکسن ویل له ښارونو څخه یو شمېر کسان تښتېدلی دي او حکومت کور په کور د طوفان د خطرونو په اړه خلکو ته د معلوماتو رسول پیل کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مخکې له دې چې د ایرما طوفان د فلوریدا سواحلو ته ورسیږي، د بهامز او کیوبا جزیرو ته یې سخت زیان رسولی دی. د کیوبا څخه د رپورټونو له مخې په ټوله کیوبا کې د 900 په شاوخوا کې خلکو د ځاني او مالي تلفاتو د مخنیوي په خاطر خپل کورونه پرېښي دي. خو بهامز کې د توریزم او هوانوردۍ چارواکي وایي چې د ایرما طوفان له ګڼې ګوڼې څخه ډکو سیمو ته دومره زیان نه دی رسولی.
هیله من یم چې د توریزم زیربنا ته ډېر زیان نه وي رسېدلی تر څو وکولی شو دا برخه بیرته ژر فعاله کړو. که څه هم د ایرما طوفان له بهاما څخه تیر شو، خو هغو سیمو ته چې له ګڼې ګوڼې ډکې دي زیان نه دی رسېدلی.
د اطلس په اقیانوس کې د پیړۍ د دې زرور طوفان له کبله 14 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي او خلکو ته یې زیات تاوان رسولی دی. د ایرما طوفان د کارایب په ټاپوګانو کې له سختې ورانۍ وروسته اوس د فلوریدا ایالت مخه کړې ده. د متحده ایالاتو د طوفان د ملي ادارې د وړاندوینې له مخې د ایرما طوفان ښایي په ساعت کې د 250 کیلومترو په شدت باد ولري. دغه ادارې ویلي دي چې د ایرما طوفان به د یکشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت جنوبي برخې ووهي. د فلوریدا والی خبرداری ورکړی او د فلوریدا له ټولو اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې د کار پرېښودلو ته تیار واوسي. د اضطراري حالت د تنظیم فدرالي ادارې هم ویلي دي چې د ایرما د طوفان لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې ادارې مشر کاتلین فاکس امریکا غږ ته وویل چې زرګونه لیتره اوبه، خوراکي مواد، کمپلې، روغتیایي مواد او د ماشومانو لپاره شیدې او ډایپرونه یې برابر کړي دي.
This could be a record setting storm.
دا به یو سابقه طوفان وي او همدا اوس هم یو زړور طوفان دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. د دې طوفان بادونه به سخت او راروونکي وي، له ځانه سره به باران هم ولري او همدارنګه ورسره یو ځای به سیلابونه هم راشي.
د جورجیا او جنوبي کرولاینا د ساحلي سیمو اوسیدونکو ته امر شوی دی چې د شنبې په سهار له خپلو کورونو څخه ووځي. مسؤولین د جنوب ختیځ په ټولو ساحلي ایالتونو کې د طوفان پرمختګ له نږدې څخه څاري او ممکن نور خلکو ته هم وویل شي چې له خپلو کورونو څخه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو ادارو رپورټ ورکړی دی چې په تیرو دوو هفتو کې په میانمار کې د تاوتریخوالي او تعقیب له کبله تقریبا 210,000 روهینګیان تښتیدلی دي چې په ګاونډي بنګلادیش کې پناه واخلي. د مطبوعاتو نتایج سوي رپورټونه وایي شایي چې د اګست د میاشتې د 15مې نیټې څخه راپه دې خوا د میانمار پوځ څه باندې 1000 تنه روهینګیان وژلي وي. د اګست د میاشتې په 15مه نیټه د دغه هیواد په شمالي ایالت راخین کې تاوتریخوالی پیل سو. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د مرستو د رسولو ادارو په بنګلادیش کې د روهنګای مهاجرو لپاره خپلې اضطراري مرستې چټکې کړې دي چې د مخ په زیاتېدونکو مهاجرو ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي محدوده سرپناه ختمه شوې ده او مهاجر په موقتي داسې کمپونو کې اوسیږي چې د سړک په غاړه جوړ شوي دي. د ملګرو ملتونو نطاقه دنیا اسلم خان وایي د مهاجرو په کمپونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او نورو زیاتو مهاجرو ته پکې ځای نشته دی. دنیا اسلم خان انو وایي
The two refugee camps in Bangladesh, Kutupalang and Neapara, that were previously home to 34,000 Rohingya refugees before this new influx are now bursting at seams.
د بنگلادیش په دوه کمپونو کوتاپالنګ او نایاپارا کې د مهاجرو د نوي بهیر نه د مخه 14,000 روهینګي مهاجر وسیدل چې اوس پکې نور ځای نشته. د نوو مهاجرو شمیر په دوه هفتو کې څه باندې دوه برابره شوی دی چې شمیر یې څه باندې 10,000 تنو ته رسیږي. د نورو ځمکې او پناه ځایونو ته ضرورت دی. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د خپلې اضطراري بودیجې نه $1,000,000 د مهاجرو په پناه ځایونو د څکلو په پاکو اوبو خواړو او درملو باندې لګوي. د IOM نطاق لیونارد دویل امریکا غږ ته وویل مهاجر منابع نه لري او د ژوندي پاتې کېدو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. دویل وایي
absolutely desperate humanitarian state without enough to eat. They're saying that they're living out in the open without shelter from the tropical sun, without shelter from the rain.
دوی کافی خواړه نه لري او عاجل مرستو ته ضرورت لري. دوی وای سرپناه نه لري، په آزاد هوا کې په باد او باران کې وسی کې ماشومان ورسره دي او کافی خواړه نه لري. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وای د ملګرو ملتونو د استراري بودیجې $1,000,000 په هغو بې وزل مهاجرو لګوي چې بنګلادیش ته همدا اوس ور روان دي. له بلې خوا د امریکا غږ خبریال سندی سین ان په خپل رپورټ کې وایي امریکا د میانمار په شمالي ایالت رخین کې د حالاتو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د روهینګا مسلمانان چې په میانمار کې اقلیت دي د دغه هیواد په پوځ باندې ملامتیا اچوي چې د رخین په ایالت کې د دوی په کلو باندې حملې کوي. یو روهینګیا وای دوی د شپې لخوا د وسلې په زور ونیول شلو. په دغه شپه په ګڼ شمېر راغلل، ځینې ووژل شلو او ځینې بیا زموږ سیمې ته راغلل. دوهم کس بیا وای
Arlington will also do a good job all day Tuesday of looking at who hasn't come to the polls yet. And right up till 7 o'clock that night, they'll be still calling people and knocking on people's doors.
دوی ور واچو حمله کوله، خلک وژل او ډزې کوله. ټول دغه خلک به چیرې ځي؟ دوی ټول دلته راځي. میانمار وایي امنیتي قواوی د هغه څه په خلاف جنگ کوي چې د دوی په اصطلاح ترورستان دي. او ماموران وایي دوی د پولیسو په پوستو حمله کوي، کورونو ته ورونه اچوي او ملکیان وژني. د برما په مشر انګ سان سوچی باندې سخت انتقادونه کوي چې د دغه تاوتریخوالي په باره کې خبرې نه کوي او نه یې پاته د رسولو اقدام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د میانمار د حکومت سره یې خبرې کړې دي. یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ ویلې امریکا لومړی په رخین ایالت کې بې ځای شوو خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو باندې ټینګار کوي او له بنګلادیش نه مننه کوي چې مهاجرو ته ځای ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په استرالیا کې اور وژونکي د یو بیساري اور راتګ ته ځانونه چمتو کوي. چارواکي ویره لري چې سژنۍ اور به دومره خطرناک وي چې په تاریخ کې ساری نه لري. دوی وایي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا په ژمي کې اورښتونه هم کم وه چې دې ټولو د خلکو اندېښنې څو چنده زیاتې کړې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال فیل میرسر په رپورټ کې واوري.
په استرالیا کې سږنی ژمی ډیر تود تیر شه، بارونه او واورې پکې ډیرې لګې وې. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې په پسرلي کې به هم ورښتونه کم وي. همدې کار په خلکو کې ویره خپره کړې چې ښایي سږکال به په استرالیا کې ځنګلونه او بوټي د وخت نه مخکې ور واخلي. اکثره دغه ورونه په جنوب ختیځ استرالیا کې د منی او اوړي په موسمونو کې بلیږي چې زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان رسوي. د استرالیا د وکټوریا په ایالت کې اوس د کلنی وور موده د پخوا په پرتله 50 په سلو کې اوږده شوې ده. په ساوت ویلز کې بیا د استراري چارو کارکونکو د اگست په میاشت کې 2015 ورونه ګول کړل. د استرالیا حکومت اوس غټې الوتکې چمتو کړې دي چې د هوا نه په اورونو اوبه وشیندي او مړې کړي. د کوینزلینډ په ایالت کې د سږکال په پیل کې سخت بادونه او بارانونه دومره ډیر و چې په هر ځای کې بوټی شنه شوې دي. د کار هم د خلکو سره اندېښنې پیدا کړي، ځکه دوی وایي کله چې د اور لګیدنې موسم پیل شي همدغه بوټي به زیات اور واخلي او وژل به یې ګرانه وي. اکثره اورونه د کوینزلینډ پایتخت سره نږدې د برزبن په ښار کې لګیږي. په استرالیا کې د استراري چارو د تنظیم کمشنر کریګ لابسیلی د هغو خطرونو په هکله خبرداری ورکړ چې د اورونو له وجې پیدا کیږي.
We're already seeing some fires in the very eastern part of Victoria be difficult to manage.
همدا اوس د ویکټوريا د یالت په ختیځو برخو کې اورونه لګیدل دي چې قابو کول مشکل دي. اوس جمع ده او خای چې اورونه تر پسرلي پورې دوام وکړي. زما پاکدا په ځانګړي توګه په جنوبي او ختیځو یالتونو کې بددي اورونه خطر زیات وي، ځکه چې هلته
د استرالیا جنوب ختیځ سیمې د اور لګیدنې له وخت په نړۍ کې تر ټولو اسيبي رسمي دي. دلته په ځنګلونو او بوټو کې اکثره اورونه د الماسک نه وروسته بلیږي. ځینې اورونه بیا په صحوي او یا د استعچول شوو سګرټو له وجې بلیږي، خو ځینې وخت بیا داسې هم پوهیږي چې ځینې ورانکاري کسان قصدن اورونه بلوي. طبیعت هم په استرالیا کې د اور لګیدنې سره مرسته کوي، ځکه کوم بوټي چې په دې هیواد کې شنه کیږي په ډېرې اسانۍ اور اخلي. په استرالیا کې بوټي او ځنګلونه معمولا هغه وخت اور اخلي کله چې ایکولاپټوس په نامه ونې چې په پاڼو کې د اندازې نه زیات غوړ دي وچ شي او باران لګوي. همدغه ورونو په 2003 کال کې د استرالیا د پایتخت کانبیرا ځینې برخې تباه کړلې او په 2009 کال کې یې د وکټوریا ایالت وځاپه. دغه پیښه په استرالیا کې د تورې شنبې د ورځې په نامه یادیږي چې 133 پکې ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د بشري حقوقو یوې مشهورې ډلې په اروپایي اتحاد تور لګولې چې په لیبیا کې د مهاجرو د توقيف په کمپونه کې پاشکنجه ورکولو، وژلو او بې عفته کولو کې لاس لري. وسلوالې ملیشي او انساني قاچاقبران په نسبي توګه دغه سیستم اداره کوي او انتقاد کوونکي وایي اروپایي اتحاد د مدیترانې د سمندرګي له لارې د مهاجرو د بهیر د بندولو په بدل کې د دغو ډلو سره مرسته کوي. خبریال هنری رجوال له لندن څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
په زرګونو ناچاره مهاجر چې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د درست لیبیا په کمپونو کې توقیف شوي دي. خارجي مرستندویو ادارې ځینې دغه کمپونه اداره کوي او نورې د هغو بې شمېره وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې د قدرت او پیسو لپاره سیالي کوي. د بې سرحده ډاکټرانو رئیس لون لیو په لیبیا کې د توقیف خانو له لیدونو نه همدا اوس راستنه شوې ده او خبریالانو ته وویلې د ملیشو ډلې مهاجر په ډیر ناوړ حالات کې بندیانوي چې بیا د شکنجې، بې عفتۍ، لوږې او وژلو سره مخامخ کیږي. لیو زیاتوي:
Basically, how I will describe those detention centers are for me manufacture of suffering at industrial level.
په اساسي توګه ماته د توقيف دغه مرکزونه د کړاو تولید کوونکي ښکاري. د لیبیا ساحلي ساتونکي مهاجر په سمندرګي کې اګیروي، بیا د هیواد د توقيف سیستم ته استوي چې مهاجر پکې غمجن او مایوس وي. ډاکټر لیو ادا د تختونی شکنجي او د شوکي د یو زړپوري تشوس غړي او په اروپا باندې تور لګوي چې دغه ناوړه کار کې لاس لري. ډاکټر لیو بیا وای
Are they okay with containing and sending people back to where they would be raped, tortured and enslaved? Are they okay aiding and abetting criminals and smugglers?
آیا دوی د خلکو په مخنیوي او بیرته په استولو سره درست کار کوي چې دوی به بی فتح شکنجه او غلامان شي؟ آیا دوی د جنایتکارانو او قاچاقبرانو سره په مرستې کولو صحیح کار کوي؟ د ایټالی صدر اعظم پولو جنتیلونی د پنجشنبې په ورځ وعده وکړه چې د توقیف په مرکزونو کې به ښهوالی راولي. دی وایي
نسونو متا ان کنتردیکسیونه questo impegno con l'impegno che contemporaneamente portiamo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani.
مګر دا غژمنه به زمون د هغه غژمنې په خلاف نه وي چې د انساني قاچاقبرانو او زمون کې وادونو ته د مهاجرو د بهیر په خلاف مبارزه په باره کې کړې ده. اروپایي اتحاد کوشش کوي اما فشار چې غواړي د مهاجرو ستونزه د حل شي او د بشري حقوقو ارزښتونو سره متوازن کړي. د لیبیا د چارو څارونکی ریکاردو فابیانی چې د یور ایشیا د ډلې سره ارتباط لري ان وای
This is the problem and the paradox here that Europe needs at least from the point of view of the authorities to do something about migration to reduce migration and the only way to do it again from the point of view
دا ستونزه او متناقضه غونتی انوینا ده چې اروپا لږ تر لږه د چارواکو له نظره دې ته ضرورت لري چې د مهاجرو په باره کې یو څه وکړي، یعنې دا چې کمې کړي. او یوازنۍ لارې دا ده چې په انساني قاچاق کې د خیلو بیلابیلو خواوو او لوبغاړو سره موافقې ته ورسیږي، مګر د دې قیمت ادا کول له بشري حقوقو نه سرغړونه ده. ایو اندازه تاوتریخواله به پیدا او له بشري حقوقو نه به سرغړونه وشي. فابیانی وایي داسې ښکاري چې اروپا دې ته لیواله ده چې د مهاجرو د ستونزې په پای ته په رسولو سره غواړي دغه قیمت ادا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې چې په یو لسو هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی ویلی دی چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو لمخې په نړۍ کې شپږ دش اشاریه و میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا په یولسو هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوي دي په شپږو هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخ کې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوي دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لویو وچه کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري په دریو کې دوه یې په همدې لویو وچه کې دي. د دغو ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتي چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسؤلیت په غاړه لري امریکا غږ ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.